موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
پاسینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه، ازادي راډیو ته داسې وویل.
یخ ولې دي دغه خواته دي وروره ولا که خو د حساب کېږي، خو بس ګرځ دغس کېږي، دا د ژړي دغه ورسره خاري خو نو نه وه، دلته دي پنیش پراته دي، پنیش کې بوټي نهسته، بس دا یخ هوا دي نیولې.
دا یخه خونه کې مې بیدولې، دا یخ خونې څه داره کم سي.
ولې په یخه خونه کې بیدوئ؟ نو تاسې بوټي نه لرئ، بخاري نه لرئ په سیمه کې؟
نه مې ورته لګول، د شپې د خوا مې بخاري نه ورته لګول، د کول یې دی بلوند و الا دا رقم سو دی. مریض مې راوستی چې بخیر دا مخې دی څوک تور و وسیا مشکر ښه دی.
دا ماشوم دغه د دوې ورځې پرون اول ورځ کېږي چې تبه کېدې کېدې پرون ماپښین، بس ساینه ختله سبندې کېدل، تی نه سره داسې تبې ور تی نه راودي، اوبه به مې ورکړه، هغه به بېرته د سږمو تر خوله رانې هر شی کوي. وسته ارقم پروت دی، ګرده شپه دی بدنې کوي، ځان نه پټي، کالو دی عملې وي، سبندې کېږي، سره ګر سره ځان نه پټي، سینه بغل دي.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤول او متخصصې ډاکټرې نګاري لمیندو او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یه متاسبه هوا کالا پوشانده شوه، حال ببینید زمستان است، لیکن طفلکان ما خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده، خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن، یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ، او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې و مچې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې د جده
په زرپانه کې به د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم، ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم، ښه زما څه کار دی چې دې ورغلې زخم بیا تازه کوم، ښه زما څه کار دی. په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګروز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پرې وتله اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلې نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلې نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ترازی. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتگار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتگار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره لدی فانی نړۍ سرګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکو حیثیت لري او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلې دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکو او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده او د کلاسیکي شاعرۍ په حق لای بیلا بیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نور شاعرانو یې هم لیک کړي. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوه او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خو نه یو، خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خو نه یو، چاته ګلونه شیغزی، چاته اغزی ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبه په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړې شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 1500 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوی دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنی ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی تالیف د افغانستان لمړنی مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنی ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگارۍ او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمې او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون زیور رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند د مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د کابل پوهنتون رئیس فاروقي د ډاکټر سید مخدوم رهین علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله سرګند کړه چې لدې وروسته دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رهین د امان التواریخ د هغه د مؤلف او دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړې. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر اژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو ګوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوې دی چې خلک یو بل سره رنځي شوې دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او تکرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راته کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لاره وتړلې شي، سورز لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو که څه هم هنرمندانو خدا پولي سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کومه خبره دا چې د دې لپاره څنګه چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، اوس پورې باغال ته مې لاویدا او دغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او څومره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی شي، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح اصل لیدې شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلک بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان ہے، رسائی بہت آسان ہے. دویم خبر عمدہ کا درش لگا نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دی سزون دی، نو کفرس کا داسے خس اکڑے شی او داسے لگ ڈیر پدے مان نکار اکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پا دغا مانے او اگا داسے سائٹونا یا داسے پانے جوڑی کڑی چی اگا مواد چلتا پبلش کی گی یا خبر کی گی اگا لتا اگیتا اپلوڈ کی او اگی مانے پراتے وی دا شان دلتا ہم کدا خسی اوشی نو دی سرے با دتلو راتلو نا علاوہ کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي نو دا په کې اوداسي خصه وي چې د دې په ذریعہ باندې کم سے کم کتابونه د هغه ځای دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
مننه ننګیال صاحب دلته یو پوښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهار یو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي همدغه رنګ کوم چې زموږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي که چیرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دی نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
بل په سلام کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه مزید ډیر زر تاثیر کوي یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
د دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کوپا او افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسيټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړو دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راځي نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو ولا خبره دا غي قوت ته دغه خپل سیستم نه نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترست مشکلات وی لګ دغه بکیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د زین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېسته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان راوړي دغه دلته دغه کې نو دا سمره چی کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغه دا چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې الته چون کی غیتا مسائل دی مشکلات دی نه نشي کوي نو چې دی زیات کین دا غی سره بغت تګ را تا غراشه درشه زیات وی خلک خبري کی دلته راشي نو دا دا یو غټ دغه وی
منګل سب غړم یو بل پښتنو کم چی د لری او بری پښتونخوا د پښتنو تر ژبې ترمنځم تغییر ورستر بلی په زیات دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبر او کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو داسې ده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو
شي د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پسند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی یو نو دغه واړه وو اوس تر څلوېښت کلنۍ تر عمره راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجې به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دي درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د څوارلس کالو عمر باندې ومه چې د شعر و شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله داسې شوي ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د څوارلس کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو مونږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. مونږ چې تقریبا شاوخوا پنځه سوه شعره به ما لیکلي پنځه شپږ سوه شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم مونږ لیکلي د وخت زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نه هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه. او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولرې نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره درد به لري دغه درد به دې کړی. انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي. د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي؟ ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفریح کړي او زمونږ ورسره چې ټولو ملګرتیا هم واقعاً هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان په شان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې چې سړی فکر وکړي نو زموږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي، خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم، نو هغه قابل جانې په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري. ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي، دا متل دی چې د درد بې ګیخېږي، ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبره هم په ځای ده، او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي او هغه وخت دې ته ولیکي. مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي، او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي، څه ته نه اشاره کوي، پیغام یې څه شی دی، خپل درد دی، د ټولنې درد دی، د اشنا درد دی، د وطن درد دی، د مینې درد دی. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستلی شي. چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کښې دی ویلی وي
انوري صاحب، داسې دی وایي: دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي، زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي. دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري، سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي. دا مې قسمت دی ګیله نه کومه، هر باغ د مینې مې تالا وخیږي. ربه عجیبه ده حیران پاتې یم، منزل ته لاره مې خطا وخیږي. او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي: یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي.
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده، د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوی، یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی. همداسې ده،
ما در ته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده، یو طبیعت دی، یو الهام دی چې انسان ته کېږي، یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي. ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته، همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو یې لیکي، یو بل پرې تنقید کوي. نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته دې وړاندې. حسن یاره ستا وی او نظر زما وی، هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی، او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی، او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې که تا باندې اثر زما وی، او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور که چرته په باور زما وی، چا ته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دی یو ښکلی شان دلبر زما وی.
تا وویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې که پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده، او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو. خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو، ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلي، که د مینې لپاره یې ویلي دي، که د وطن لپاره یې ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران خو ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او هم لیکلي. خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي، معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې لپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي. نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق، د ځوان نسل د ښېرازۍ، د هغې د تعلیم، د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعری داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. داسې دی: وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زنده ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم، که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنی بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزی صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده، په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوې، او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوی. ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی، او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي. خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو. د اولی میاشتې دریمه نیټه، ویل یې پریپویا نشوم، ویل یې پریپویا نشوم، ویل یې نو دا څه مانا چې هر ځای یادوي، کله پرې ویاړ کوي او کله داسې وایي، یاد اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم. جانانه دا څه مانا، اوف زر شو وای نو، دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې ترمنځ څه راز دی؟ خدانو څه مانا، خدانو څه کیسه ده؟ خو زه چوپ یم، بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي: خیر دی جانانه، خیر دی، ووایه نو چې زه پرې پوه شمه، زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلی څنګل څنګزنه کړه چې خوب راشي.
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلی څنګل څنګزنه خوب راشی.
خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. بیا وی وایما لاس رانه کش کړی او غصه غوندې شي، بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم، ما سره مه غږېږه، ته له ما راس پټوي. ښه ښه زه پوه شوم، ښه ښه زه پوه شوم، تا ځکه تېره ورځ د صابر شعر وایه، هغه چې خلکو به ویل نه رغېږي، خبر یار هغه سړی روغ شو، اوس ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، په تا مهین ستا لیونۍ روغ شو.
هغه چې خلکو به ویل نه رغېږي، خبر یار هغه سړی روغ شو، اوس ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، پتا مهین.
دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي، نو یا به دې مینه خواره شوی وي، نو ځکه اوله میاشت او درېیمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی، ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم، ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم، ښه زما څه کار دی چې دی ورغلې زخم بیا تازه کوم خزمه څه کار دی چې در توزر کوم څه زما هیڅ کار نشته جانانه دا وخت به هم تیر شي هیر به مینه شي ستار ټل زما سوالونه زه ورته وخاندم او ورته وایم چې هو دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ما ته مهمه ښکاري کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه ړنګ جهان کې ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي دا مې د زوکړې ورځ ده دا د خندا ورځ وه دا د ژړا ورځ وه ځکه یې نن مانځم یوازې یاد یې کوم د ادب جام په نننې برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
سکندر خان څنګه چې روخانه ده د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیز ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړې دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیراته ولاړ نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزی او پاړکې شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینا، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنی، غندنی، ویاړنی، ستاینی او نور مسائل په ادبی رنگ بیان شوی دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خو خوند په داسې خکولي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوی دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د د په دیوان کې غزل او ځان ته یو خاص خصوصیت نیولې ده او په هغه کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نډکې چپی ځای شوې دي. خو ګوردینکو دا هم د سکندر خان لا شعرو یو نمونه. د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نزي، په سلوسي کتله په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم بند سړی به هر چیري د خپل سختن پکړوزی د مینې محبت نشتر مې حسی زیګر پرې کړ چې ویني اوخي دواړه مې لسترګو تر لیموسی ناری مو وحنا اورم د یار په بلتانه کې رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی ککانی وی هم مات شی د سړی زړه د غوخو عاشق چې د آشنا لټی رغمه پناروسی کباب د سکندر سره د آشنا په بلتانه کې چې بوی دوری تو غوخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیما پسر پلاس نزی پزلوزی د عشق پگران لار کې مشتاقان کلپ پخوسی.
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې کک د جګړې میدان ترانیک دی شوه. په ساکی لخکر کې د خوخی سا چلیدلی او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
یو شاهین پر لویه دخته بیا راتاو شو. دو هوسۍ په منډه وختلې غره ته. غرانیو بوټو ونڅل هوا ته. د فرا پراخ دخته د هوار لمر ځلیږي خو ګرمي لا ډیره نه ده. د سرتیرو زړونه ډک له اضطرابه. زغروال پیلان بس څو ګامه دي لري. په وحشت په لیونتوب وهي را منډې. د ساکانو د لخکر خواته را درومي. پر سمن پرتمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکې ته مخ را واړاو. د کېږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډک سترګې پر جانانې د خواږه نظر برېښنا شو. حس د غره په څیر سپو ورغی په منډه. د پیلانو یا خوشي دختر مخته سهمناکه ګرزیې تاو کړل خپل سره. اوګزریات هم پونده ورکړل خپل آس ته. شل سپارنه یې زوال هم د ده پسې شو. د پیلانو وحشي شوی لښکر راغی. پوخ د اوسپنې د زغرو په ترنګړو. لومړنی پیل مخامخ په کک راتاو شو. لکه تندر یې پر سر د ګرز ګزار شو. پر تندي د ګرز ګزار سره ایسار شو. پیل پر ځان لکه زخمي ښامار راتاو شو. په یوه ګزار را پریوت پر ځمکه. نیزه والو د پیلوان سینه کړه نښه. کک د بل پیل خواته تی په ډېر تلوار شو. اوګزریات له ډېره جوښه چیغه وکړه. خپل لښکر یې شاته وویست د غره خواته. د پیلانو غوی منډ جوړ پر همدې ځای شو. کک پر بل او بیا پر بل پیل ګزار وکړ. د سالار سمن لښکر کې د پیلانو داسې الوزي. د مست ګربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو. تاووي د غره په څېر ګرز خپل سره. هر ګزار د پیل سر یا زنګون مات کړي. زغروال ترنګلې ننوځي مغزو ته. هیاهو ده شنګهار دی او دربا ده. د کک هو ده د سمن د ششنهار دی. اوګزریات او نیزوال هم ورپسې دي. پیلوانان دي تر پښو لاندې دل شوي. خپل پیلان ورته بلا شول هیبته. کک له ګرز د سره تاو کړو غورځنګ وکړي. د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي. کک له ګرز د سره تاو کړو غورځنګ وکړي. د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي. ګڼ پیلان د ډېره وحب هر خوا تښتي. څه یې بېرته د پاتې لښکر ته لاړ شو. څه یې مات او ګډ ولاړ دي او ستنېږي. څو یې دښته کې خواره هغه په تېښته. پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول. څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو. د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو. لا یې هم له سره تاو کړي ګزار وکړي. اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري. له هر پیل سره یو تس تنګي ته ورکړي. اردوان خپل دښمن وپېژاند او راغی. د کک ګرز یې پېژاندل ډېر پخوانه. دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرېووت له اسمانه لکه ټکه؟ لکه تندر را گزار شو له فلکه. اردوان له پیلوانانو خپل پیل وغوښت. آس نه کوز شو. پر شاهي پیل باندې سپور شو. مخامخې
لسپرو سره ور حی کړل د کېګدی په لور روان شو په ډیر خخم ملکی چې اردوان ولید د لرې د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ زرینه د جنګ کېګدی پر دې ته ولاړه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 43 05 0992 50 55 او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio